Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نننې یک شنبه د مریض 1401 نیوی د میزان ل دروشتم یو د میلادي 2012 د اکتوبر ل 14 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د پاکستان ل سیاسي او مذهبي مشرانو د ولسمشر کرزی د غوښتنې په افغانستان کې د اقتصاد د عالي شورا د جوړیدو، د افغانستان د راتلونکي په باب د منفي راپورونو په اړه د پانګوالو د تشویش او ځینو نورو موضوعاتو تو پاره راپورونه لرو. خو لومړی مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې سږ کال په هیواد کې د پانګونې اندازه 40% زیاته شوې ده. په کندهار او زابل ولایتونو کې پرون په دوه جلا پیښو کې 8 تنه ووژل شول، او د مصر ولسمشر د حسنی مبارک د دورې لوی څارنوال ته اجازه ورکړه چې په خپل چوکۍ پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر انور الحق احدی وایي چې سږ کال په هیواد کې د پانګونې اندازه 40% زیاته شوې ده. شاغلی احدی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې افغان سوداګرو په افغانستان کې د 400 میلیون ډالرو او بهرنیو سوداګرو د 80 میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. د وویل د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې خصوصي سکتور د څباندې 380 میلیون ډالرو پانګونه کړې وه، خو د روان کال په همدې موده کې خصوصي سکتور 480 میلیون ډالره پانګونه کړې ده. انوار الحق احدی له ټولو سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو په اړه له نوي طرحې څخه به هغه اصطلاحات او ټکي لیرې کړي چې څرګنده معنا نه رسوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا وړاندیز مني چې داسې اصلاحات باید ونه کارول شي چې واضح مفهوم نه لري. د خبریالانو د حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ویلي چې د رسنیو په اړه د دې وزارت په نوي طرحه کې داسې اصطلاحات شته چې هر ډول تعبیر د ایشیا او حکومت ری د فشار د حربي په توګه کار اخیستل شي. د افغان ژورنالیستانو د خپلې توپ د کمیټي حقوقي سلاکار عبد الله آزاده په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
در این طرح تازه که پیشنهاد شده دو واژه آمده، امنیت روانی
به دین وی طرح کیجه وړاندې شوه ده. دو ټکی راغلی، رواني امنیت او د کرکی پرون کې مسائل. دا دو ټکی په ځنګړي ډول نه دي تعریف شوی او بیلابیلو ډولونو او په بیلابیلو ډولونو تعبیر یې دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د دې نوې طرحې هدف دا دی چې ټولې رسنۍ د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې خپرونې وکړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې پرون په دوه جلا پیښو کې 8 تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د استخباراتو څلور مامورین، د ائتلافي ځواکونو یو عسکر او د هغوی یو ملکی مامور په یوه ځانوژون کې حمله کې ووژل شول. د کندهار د والي ویاند وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې درې نور مامورین ژوبل شوي چې د دوه حال نازک دی. دوهمه پیښه د زابل په مرکز کلات کې شوې. په کلات کې پرون د پولیسو یو موټر په ماین والوت او په نتیجه کې دوه تنه پولیس ووژل شول. د ترکیه او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو احمد داود اوغلو او گیدو ویستر ویلی پرون په استانبول کې سره ولیدل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل، دوی وایي ترکیه د نړیوالو قوانینو له مخې دا حق لري چې په خپله فضا کې سوریې ته د وسلو یا ورته نورو وسایلو لیږد ونه زغمي. په عین حال کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل چې که چیرې بیا هم د سوریې له خاورې د دوی ملي امنیت ته خطر پیشي، بیا به هم ځوابي اقدام وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د مبارک د رژیم لوی چارنوال عبدالمجید محمود ته اجازه ورکړه چې د لوی چارنوال په توګه کار ته دوام ورکړي. د ولسمشر مرسی او د لوی چارنوال ویندویانو ویلي چې په قاهره کې د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه چې پخوانی لوی چارنوال پا په خپل ځای پاتې شي. لوی ترنول عبدالمجید محمود تر دې مخکې د خپل استعفا په باب د ولسمشر فرمان مات کړی و او د قاضیانو او وکیلانو په بدرګۍ خپل دفتر ته تګ را تکاو. د مصر لوی ترنول وویل چې ولسمشر د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري. د لوی ترنول د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ د قاهرې په تحریر میدان کې د ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او مخالفانو ترمنځ سخته نښته وشوه. پر لوی څارنوال تور لګېدلی چې د پخواني رژیم د چارواکو په وړاندې کمزوري شواهد راټول کړي وو. او نتایج شوي راپورونه وایي چې د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې پرون د مشکوکو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د روسیې خبري رسنیو په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ځانګړي ادارې د ناڅرګندو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې په نښته کې یو عسکر هم وژل شوی دی. ویل کېږي چې دا نښته په داسې سیمه کې چې ځنګل دی د تلاشۍ په وخت کې شوې ده. د روسیې په شمالي قفقاز کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې هر کال ګڼ شمېر کسان وژل کېږي. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ د لا ازادي راډیو څخه اورېدل. د خبري مجلې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورئ. ولسمشر کرزی د پاکستان پر مذهبي او سیاسي مشانو ژغ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. افغان سوداګر وایي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه منفي راپورونه له هیواد د سرمایو د تیښتې سبب کیږي.
هغه په تشویش زیاده او هغه کوشش کوي چې خپل سرمایه د افغانستان نه وباسي.
په افغانستان کې د اقتصاد عالی شورا جوړی شي. د دې شورا هدف څه دی؟
د موږ نظر نه دوه اساسي اهداف باید تعقیب شي چې یو فقر کمول او دوهم خلکو ته کار پیدا کول.
د مدني ټولنو د همغږي مرکز د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم پر سر د لانجې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د پوهنتون فضا تاوتریخوالی نیولې ده. ټولګیوال په خپلو کې سره برابر دي.
د دې او نورو راپورونو ترڅنګ د ژوند رنګونه او د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته پاستولو لیکونو کې له هغوی غوښتنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم له مشکله کړیږي. پرون پېښور ته نږدې په درې آدم خیل کې شاوخوا څلوېښت تنه په یوه تروریستي حمله کې مړه او یا هم ژوبل شول. له دې سره په یو وخت په زابل او کندهار کې لږته لږه اته تنه د ورته تروریستي حملو قرباني شول. ولسمشر حامد کرزی په خپلو لیکونو کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو همکاریو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان چارواکو تل شکایت کړی چې پاکستان کافی همکاري نه کوي او پاکستاني مشران یې هڅولي چې وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان امنیت ته خطر پیښ کړي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دفتر وایي چې په پاکستان کې ورستي حمله د څرګندوي چې د دې هیواد راتلونکي د خطر سره مخامخ ده. نو دغه هیواد تشای چې له افغانستان سره په لا زیاته همکاري د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال احمد زیا سیاما کیروي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی پاکستانی چارواکو ته په خپلو استولو لیکونو کې دې مسلو ته اشاره کړې ده. شاغلی هیروي وویل چې ولسمشر د جمعې پر ورځ دغه لیکونه پاکستانی لوري ته واستول.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان
مشکل لرو چې د افغانستان د اسلامی جمهوری لوري دغه لیکونه به د پاکستان سیاسي رهبران و هڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تجدید نظر وکړي. موږ فکر کوو چې پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ټینګ هوډ ولري ځکه د دغه حملو څخه معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي هم د خطر سره مخامخ ده.
قریب افغانستان و جانی مبارزه موثر در این راستا داشته باشد چون آیدی پاکستان هم طوری که از یه عملات معلوم میشه به خطر است.
د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په وینا ولسمشر کرزی د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او زیاتو سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غلیکونهسته ولیدي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې جمهور رئیس حامد کرزی لیکو راستولی. د تحریک انصاف ګوند مشر څو ورځې وړاندې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جهاد نوم ورکړ. ولسمشر کرزی په خپل لیک کې پر ملال یوسفزی هم حمله غندلې او پر پاکستانی رهبرانو اجرا کړی چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان نوري سره ګډ کار وکړي. د جمهور رئیس دغه لیکونو په ځواب کې تر اوسه د پاکستانی لوري خبرګون نه دی څرګند شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وروسته لدې د پاکستان له سیاسي او مذهبي مشرانو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په افغانستان کې روان جنگ جهاد وباله. د عمران خان څرګندونې په افغانستان کې له سختو عکس العملونو سره مخامخ شوې. د افغانستان د عالمانو شورا د عمران خان څرګندونې رد کړې او له خلکو یې وغوښتل چې د دې شورا په وینا د استخباراتي کړیو ښکار نشي. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینو غړیو حمله پاکستان غوښتي چې د ورته منفي تبلیغاتو مخه ونیسي، ځکه چې د سولې پر روانو خبرو به خامخا اغیز وکړي. په خو هم ځینې پاکستانیو سیاستوالو په افغانستان کې جګړه روا او په پاکستان کې ناروا بللې وه. په دې اړه صفی الله ستانکزی راپور لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد مخکینی کرکټ لوبغاړي عمران خان په افغانستان کې د بهرانیانو په ضد جګړه روا وبلله چې د خبرې د ډیر شمېر افغانانو توند خبرګونونه وپارول. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ورته څرګندونې له دینی ارزښتونو څخه د ناخبرۍ ښکارندوی دي. ښاغلی قاسم یار له ګاونډیو په تیره له پاکستان غواړي چې د ورته څرګندونو مخه دې ونیسي، ځکه چې د سولې په پروسې به خامخا خپلې اغېزې ولري.
مونږ غیره منو چې زمونږ ملګری زمونږ غونډي هیوادونه په تیره بیا د پاکستان حکومت دوی باید هڅه وکړي چې د دوستۍ ورورولۍ او حسننیت ماحول زیانمن نشي، او که چیرې دا کار وشي نو تاسو پوهیږئ لومړني تاوانونه به د سولې پروسې ته ورسیږي. نو د سولې عالي شورا هیله مند ده چې اړوند مسولین په دې اړه خپل هڅه وهاند وکړي.
لبلې خو د افغانستان د عالمانو شورا هم د شنبې پر ورځ په خپل یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې د عمران خان څرګندونې رد کړي، له خلکو یې غوښتي چې د استخباراتي کړیو د دسیسو ښکار نشي. په اعلامیه کې همداراز راغلي په اسلامي امت کې د فتوا ورکولو معتبره مراجع معلومې دي. هر څوک او هر خلو د دې واک نه لري چې د اسلامي امت د مهمو قضیو په اړه فتوا ورکړي. د عالمانو شورا په اعلامیه کې همداراز په افغانستان کې د عامو خلکو وژنه او ځانوژونکي حملې ناروا بلل شوې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان ویل 2014 کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو نړیوالو ادارو منفی راپورونه په دې هیواد کې په پانګونې منفی اغیز کړی دی. په عین حال کې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې ځینې دفترونه وی له دارنګ راپورونو سره په کابل کې د جایدادونو او کورونو کاروبار زیانمن شوی دی. جمیله ظریف په دې موضوع راپور لري.
د سوداګری او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رډیو ته وویل دا راپورونه چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان نظام سقوط وکړي د سوداګرو او پانګوالو په کار منفي اغیز کوي.
دا په افغانستان کې په او د خارجي او داخلي سرمایه‌ګزار په سرمایه‌ګزاري باندې منفي تاثیر کوي او هغه ته تشویش زیاده وي او هغه کوشش کوي چې خپل سرمایه د افغانستان نه وباس.
له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د خرابېدو اټکلونو لمخ کې په کابل کې په ځینو کاروبارونو نوړه اغیز کړی. د کابل ښار د مکرریانو په سیمه کې د کورونو او جایدادونو یو کاروباري وای څو میاشتې کېږي چې دفتر ته څوک د کور او جایداد د اخیستلو لپاره نه دی ورغلي.
زما نوم فردین دی. د درې میاشتو راهیسې چې په هیواد کې د بهرنیانو د وتلو خبرې پیل شوې، هیڅوک جرات نه کوي چې کور موټر او یاز مکه واخلي. ټول په همدې فکر کې دي چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. زما پلار وایي چې بهرنیان له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې دي او له دې وروسته هم نه وځي.
د افغانستان حکومت د بحران نړیوالې ادارې راپور په کلکه رد کړی او دای د افغانستان پر ضد تش تبلیغات بللي. خو بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په هکله اندېښمن دي. د کابل ښار څو تن اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد انس ده. زه هم په همدغه نظر یم چې دا به سقوط کې چې څلوېښت ملک راغلي دي، کومې وعدې چې د افغانستان له حکومت سره کړې وې چې موږ به د افغانستان ملي اردو پیاوړې کوو
هغه کار موږ سره ونه کو.
زما نوم نوراغات یاره دی. ما په نظر د افغانستان د حکومت جوړېدل بیخي نه ممکنه خبره ده. علت یې دا ده چې بې اتفاقي زیاته ده.
هغه پروژې او انجوګانې چې اوس په افغانستان کې دي، که دا هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه ووځي، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان اقتصاد به ډېر خراب شي.
خو د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې د منفي راپورونو سربیره ځینې مثبتې څرګندونې هم شوې چې ممکن خلکو ته بیرته هیلې ور وبخښي. په دې لړ کې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپلې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به خپل ماموریت نیمګړی نه پرېږدي.
د افغانستان د اقتصاد او پانګونې په ارتباط بل راپور دا دی چې ولسمشر حامد کرزي پریکړه کړې چې په هیواد کې د اقتصاد عالي شورا جوړه کړي. په دې اړه راپور لږ وروسته درابرو. اوس هم چې د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو، توجه وکړئ د دې ساعت د خپرونې مهمو مطالبو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی پریکړه کړې چې په هیواد کې د اقتصاد عالی شورا جوړ کړي. افغانستان د مدني ټولنو د همغږي مرکز له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د استاد برهان الدین ربانی په نوم د تعلیم او تربیه پوهنتون د نومولو مسأله پای ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق احدی وایي چې سږ کال په هیواد کې د پانګونې اندازه 40% لوړه شوې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو په اړه له نوي طرحې څخه به هغه اصلاحات او ټکي لرې کړي چې څرګند معنا نه رسوي. په زابل او کندهار ولایتونو کې پرون په دو جلا پیښو کې 8 تنه ووژل شول. د ترکیه او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو احمد داود اوغلو او ګیدو ویستربیلی پرون په استانبول کې سره وکتل. د مصر ولسمشر محمد مرسی د مبارک د رژیم لوی څارنوال عبدالمجید محمود ته اجازه ورکړه چې د لوی څارنوال په توګه کار ته دوام ورکړي. او ناتایج شوي راپورونه وایي چې د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې پرون د مشکوکو وسلوالو او حکومتي ځواکونو په نښته کې درې تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تاسیس مو ژغله افساده رادیو څخه ورې سات و بجې اولس دقیقې دي. مخکې تر دې چې نور راپورونه در وورو، ول صالح محمد صالح څخه به وورو چې لویدیځ ورسپانو د افغانستان په اړه لیکلي.
وال ستریت ژورنال ورسپانې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو د کښت پر مسله تبصره کړې چې له امنیت سره هم تړلې موضوع ده. د مقالې په پیل کې راغلي امریکا او متحدان باید دا درک کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کلیوالو د مرستې جلبول مهم دي، که د تریاکو د کښتونو له منځه وړل چې د افغانستان له عمده صادراتو او د طالبانو لپاره د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. ورسپانې لیکي زیات کلیوال هم د تریاکو د کښت له درکه خپله نفقه برابروي. ورسپانې په هلمند کې پر باسټون پوځي کمپ چې د زرګونو امریکایي سمندري ځواکونو او برتانوي سرتیرو مرکز دی، د سپتمبر د 14 نیټې بری ته هم اشاره کړې چې د امریکایي پوځیانو په دریشي کې وسلولو طالبانو کړی وو. د ورسپانې په حواله دوی د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د امریکا جنگي الوتکې هم ویجاړې کړې. ورسپانې لیکي تر برید مخکې شایل طالبانو سره د کمپ له منځ څخه هم راسته سوي وي چې د اراضي مفصله څېړنه وکړي او دا زمینه ورته برابره سي چې د کمپ د څارونکو مینارونو له نظره ځانونه پټ کړي. پوځي چارواکو ویلي وسلوالو وروسته تر هغه چې د کلیوالو په جامه کې سره راغونډ سول، له یوې وچې ویالې په استفادې ځانونه د کمپ ختیځ ته رسولي دي. وال ستریت ژورنال زیاتوي د هلمند په دې برخه کې تر تیرو دوو کلونو پورې داسې کروندګر نه وو چې سړی په منځ کې پټ سي. تر وروستیو پورې د هلمند سیند پر غاړه په گرین زون یا زرغونه ساحه کې هم د کوکنارو شنې کروندې تر سترګو کېدې. د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ افغانستان ته د ولسمشر اوباما لخوا د اضافي سرتیرو د لیږلو پر مهال د افغان دولت په مرسته د تریاکو د کښتونو اړولو لپاره د ائتلاف عملیاتو نتیجه ورکړه. د ورسپانې په باور دغه مسله د دې سبب سوه چې د کوکنارو کښتونه د پوځي اډې اطراف ته وغځېږي او دغه دښته د طالبانو په پناځای بدله سي. افغانستان د نړۍ په کچه 90% غیر مجاز مخدره مواد تولیدوي. اکثره دغه مواد په هلمند کې تولیدېږي. د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان په اړه خپلې یوې مقالې ته عنوان ورکړی افغانستان په څلور لارې کې. لیکوال د هلمند یو لرې پراته کلي ته د خپل سفر جزئیات لیکلي. په یو برخه کې د ته اشاره کوي چې کلیوال څنګه په سیمه کې د طالبانو د حضور په باب واقعیت نه وایي. لیکوال هغه کلی چې دی ورغلی د هیچا سیمه بولی او لیکي کلیوال د طالبانو د زورونې له ویرې امریکایي ځواکونو ته په کافي اندازه معلومات نه ورکوي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د مقالې په یو برخه کې راغلی امریکایي سرتیری له یو سپینږیري کلیوال څخه د طالبانو د حضور په اړه په داسې حال کې پوښتنې کوي چې له تمې سره سم پوهیږي چې دغه سړی رښتیا نه ورته وایي. لیکوال دا نتیجه اخلي چې د سیمې اوسیدونکي د ناټو پر سرتیرو باور نه کوي ځکه پوهیږي که دوی ته د طالبانو په اړه معلومات ورکړي کله چې طالبان بیرته کلي ته راستنیږي و به یې ځوروي. لیکوال د امریکا د سمندري ځواکونو اندېښنې هم مطرح کوي او لیکي دغه سرتیري په داسې حال کې له سیمه ییزو خلکو مرسته غواړي چې د سیمې خلک نه پر بهرنیو سرتیرو او نه هم پر سختریزو وسلوالو باور کوي. د لاس انجلس ټایمز رسپانې د لیکوال په باور دغه بی باوري د سرتیرو ژوند نور هم له خطر سره مخامخوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد وزیرانو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر حامد کرزی پریکړه کړې چې د اقتصاد عالي شورا جوړ کړي. د دوی په وینا د دې شورا رئیس به هم ولسمشر کرزی وي. معصوم میوان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې دغه شورا به د افغان ولسمشر په مشرۍ فعالیت کوي او په ټول کې د افغانستان اقتصادي سیاست په نظر کې نیول شوی. د نوموړي په خبره چې د دې شورا پالیسي لا بشپړه شوې نه ده خو په پالیسي کې به تر ډېره تمرکز پر دې وسی چې د تولیداتو د غښتلتیا لپاره کورنۍ برېښنا ترانسپورټي اسانتیاوي برابري او له قانون څخه ګټه واخیستل شي.
دا مکمل یو افغاني سیاست ده چې د افغانستان د ملي منافعو په نظر نیولو سره جوړ شوی ده. د موږ له نظر نه دوا اساسي اهداف باید تعقیب شي چې یو یې مسؤلیت غذایی ده او فقر کمول او دوهم خلکو ته کار پیدا کول.
شغله ارغندیوال وکړه د افغانستان د قانون په برخه کې شمدیرات وسی نو دغه هیواد په راتلونکو لسکلونو کې خپل غشتلې ملي اقتصاد ولري او افغانستان به د بهرنی هیوادونو مرستو ته هم اړ نه وي. که څه هم اوس مهال د افغانستان د قانون د ترنونو په برخه کې د اداري فساد خبرې کیږي شغله ارغندیوال هم د قانون په برخه کې په بشپړ توګه اداري فساد رات نه کړ. د سوداګرۍ او صنایع وزیر ډاکټر انور الحق احدی د افغانستان اقتصادي حالت ته ډاډ ورکړي.
در واقعیت حالت اقتصادي ما فضل خدا خوب است. از دفتر ایسا
په رښتیا سره د خدای په فضل زمو اقتصادي حالت خړی. د ایسا دفتر موږ ته معلومات راکړل چې د تیر کال د لومړی او نهم میاشتو په پرتله سخت کال شلفي سره پانګه چونه ډیره سوي ده. د تیر کال په لومړی او نهم میاشتو کې خصوصي سکتور شاوخوا 380 میلیونه ډالر پانګه چونه کړی و. د سخت کال په لومړی او نهم میاشتو کې خصوصي سکتور 420 میلیونه ډالر پانګه ونه کړی ده.
نامنې پر لوی لارو له سوداګرو د غیر قانوني پیسو اخیستل، د کورونی برښنا نه موجودیت، اوږد اداري بهیرونه، اداري فساد او لګ وندوی هیوادونو سره د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې ستونزې هغه ټیک دي چې افغان سوداګرو او پنګوالو یې په بیا بیا له افغان حکومت څخه د حل غوښتنه کړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز له حکومت څخه وغوښتل چې د برهان الدین ربانی په نوم د تعلیم او تربیه پوهنتون د نومولو مسأله پای ته ورسوي. د یو شمیر مدني ټولنو استاد او د تعلیم او تربیه پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون په بیلابیلو اعلامیو کې وویل د کابل د شوون یو روزنې د پوهنتون نوم باید په خپل حال پاتې شي. د تعلیم او تربیه پوهنتون یو شمیر محصلان هم درازوي لکه چې د دې پوهنتون نوم بدل شوی په پوهنتون کې درسونه ټکنی شوی دي. په دې حق له نور حال جمیله ظریف ترکوي.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د کابل د ښوونې او روزنې د پانتوم د نوم د بدلېدو په اړه د دې پانتوم له معترضو مسؤلینو ملاتړ وښوده او له حکومت نه وغوښتل چې نور د ستونزه حل کړي. د مدني ټولنې د همغږي مرکز یو غړي حیات الله حیات د شنبې په ورځ د مدني ټولنو له یو شمېر استازیو، د تعلیم او تربیه پانتوم له یو شمېر مسؤلینو او استادانو سره په غونډه کې وویل چې د حکومت دغه اقدام د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
د پانتوم فضا تاوتریخوالي نیولې ده. ټولګي وال په خپل کې سره مرغور دي. د د چا لاسونه مات دي او چا ته پولیسو غاښونه ور مات کړي دي. دا ټول ځکه پیل شوي چې د افغانستان ولسمشر غوښتل ځانګړې کړۍ خوشحاله کړي او په راتلونکي سیاسي معاملو کې ملاتړ ترلاسه کړي.
د کابل د تعلیم او تربیې پوهنتون یو شمېر محصلین وایي چې د استاد برهان الدین رباني په نوم د دې پوهنتون له نومولو وروسته د محصلینو ترمنځ فکري اختلافات رامنځته شوي او هر ورځ په خپلو کې سره نښلي. دوی وایي چې د دې مسلې په حق لای ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل، خو هغه د استاد برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني ته ولیکل او د دوی په وینا ولسمشر او صلاح الدین رباني دغه مسله یو بل ته پرېږدي. دغه محصلین له افغان حکومت، د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو غواړي چې د دې ستونزې په هوارولو کې مرسته ورسره وکړي.
په افغانستان کې میشتو کاناډایي ځواکونو د افغان افسرانو د روزنې د یو مرکز مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته وسپار. د پتیرو څو اونیو کې په کابل کې د روزنې دوهم مرکز دی چې مسؤلیتونه له نړیوالو ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي. که هم ټاکل شوی د امنیت د انتقال تر څنګ د افغان ځواکونو د روزنې چاري هم په تدریجي ډول د افغانستان ځواکونو ته وسپارل شي، خو ناټو وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت ولري. په دې اړه پامکلی له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په دوام په کابل کې د افغان افسرانو تکتیکی مرکز په نوم د ملي اردو او پولیسو د یو روزنیز مرکز چارې هم د دفاع وزارت ته وسپارل شوې. له کاناډایي ځواکونو څخه د دې مرکز د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزارت د ملي دفاع پوهنتون رئیس امین الله کریم وویل دوی چمتو دي چې د دې مرکز مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. دوی وایي نه یوازې د ځوان افسرانو د تکتیکی کورس په برخه کې، بلکې په اپراتیفي برخه کې هم د ښوونې او روزنې د چارو پر مخ وړلو ته بشپړه آمادګي لرو. دلته ډیر منظم تاسیسات جوړ کړي چې د ښوونې او روزنې ټولې اړتیاوې پکې پوره کېدای شي. په کابل کې د ځوان افسرانو تکتیکی مرکز درې کاله مخکې د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی دی. په دې مرکز کې د ملي اردو پر افسرانو سربیره پولیسو ته هم تکتیکی مسایل، د شورش ضد عملیات او د نورو پوځي موضوعاتو په اړه زده کړې ورکول کېږي. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې له دې مرکز څخه د ملي اردو او پولیسو څه باندې 1000 افسران فارغ شوي دي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قومندان تورن جنرال فیرن د ځوانو افسرانو د تکتیکی کورس سپارل د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو یو مثال وبلاوی ویل. دوی د کاناډا د حکومت، خلکو او ملي اردو په استازیتوب زه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د کاناډا لخوا جوړ شوي دغه تاسیسات د افغانستان حکومت ته سپارم. څو نوی مخکې په کابل کې د افغان ځواکونو د یو بل روزنیز مرکز چارې هم له امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته وسپارل شوې.
د دې خبري مجلې په لومړني راپور کې مو وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته لیکونه استولي او له هغوی څخه غوښتنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. که په دې اړه نظر لري د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنگونه
کابل
کوشش کلام اسلام حکم نقصان ہوتا ہے
بس
ما قراتم کړه کاری می الحمدلله او کم سے کم لک تناسو علم هم کړه دے پر گزار
نو تا چ علم هم کړه دے تا په خیال باندې دا جادو استل دا څنګه دی
جادو نه استل کیږي او نه رول کیږي جادو رد لري دی الله کلام پایا تر سره کوڅو کې جزیره راوړم کنه خوش غول خوري ویله پیسې نه راوړي ویله بل شې نه راوړي ویله بل شې نه راوړي
او تا ویزات څنګه دی
تا ویزات خو کوم دی جایز تا ویزات چې وی هغه جایز دی او کچیر دا ورته ګډ ور شریک کړي وی انا جایز دی او بل کا شرک دی
تا په دې دلته دا ټوکرې چې یې کې دی په دې و ټوکرې کې دا دغه دې په دې تارونو پیچل سوي دي دات شي
دا ځنه د سر د حقوق ته ویزات دي
ما مخکې یوه میرمنه تاسو ته راغلې وه، فکر کوم د هغو یو نیم زر روپۍ داسې شاوخوا هغه مصرف لګښت کېده، د دې تکلیف څه و؟ تا څه شی ورته ورکړه؟
تکلیف یې وهم او سحر جادو اثرات ورمنې.
ته څه پوه شوې چې دا جادو اثر
د مونږ سره دی؟ خپل عددي حساب دی، په هغه عددي حساب کې راووتلو ما خو نه منلو.
هغه عددي حساب چې ته کوې دې ته څه وایي؟
دې ته علم الاعداد وایي.
په غیبو باندې صرف خدای پوهېږي. تاسو څنګه دا کار؟
مونږ داسې غیب نه معلوموو چې
دا غیب دې مخکې معلوم کړ. خو دا خو ګوره رواني ستونزې دي، دا خو رواني مشکلات دي. دا تاسې څه کوئ؟ تا دغه لوړ تعویض چې ورکوې خلکو ته، د دې باید څه وي؟
بس خو تېره وي دا 1500 یا 1600 یا زر
مخکې خو دا ښځې نه تا یو نیم زر
مشکل زیات و کنه.
خو ته ولې وایې چې زما تعویض 1500 ده؟ لوړې ووایه، لوړ څو ده؟
په دې سړي ته مونږ غریبي هغه غریبي کوو.
دغه مېرمنې نه دې څو وار
دې خو تا په مخکې زر روپۍ راکړلې، 1500 مو ده سره پاتې ژوند به بیا راوړي څه خبره نه ده.
څه فکر کوئ د اسلام له نظره دا کوم کارونه چې تاسې کوئ دا صحیح دي؟
ولا اسلام دې نظره خو چې کوم دی، تاسو ته خپله هم پته ده چې اسلام هغه شي د اجازت ورکړی دی چې کوم د اسلام په نګاه کې د اسلام په طریقه استعمالیږي.
نه دا مخکې چې کوم کار تا وکړه د خلکو نه دې پیسې واخیستې او جادو دې ورته نه پوهېږم شنډ کوڅه دې پې وکړه، دا مطلق ناروا ده.
ولا خو داسې مولایان شته چې ځینې مولایان نسواره چې وایي ناروا دي او ځینې چا چې وایي چې نه ناروا نه دي. ودې مولایان هم خپلو منځ کې اختلاف.
ته ولې دا کاروبار کوې؟
مجبوری نه کوم صاحبه، دولس اولاد لرم، څلور مړه دي او اته ژوندي دي. نو دا څه شی وخوري؟ غلا خو نشم کولی، د مکان نشم کولی، بل شی نشم کولی، خو همدې ته ناست یم.